دیگر ساعت 9 صبح است. در همین ساعت، در ادامه ساعت، بخشای از پروگرام زیر آسمان کبود در ارتباط به فعالیت‌های مؤسسات کمک رسانی که روز گذشته به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده خدمتتان تقدیم می‌داریم. اما پیش از او خبرهای افغانستان و جهان را براتان داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که در نتیجه حمله یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید تهیه مواد سوخت هسته‌ای برای نخستین تأسیسات هسته ایران نشان می‌دهد که تهران نیاز ندارد تا خودش ظرفیت غنی‌سازی یورانیوم را داشته باشد. خبرهای دیگر هم براتان داریم. جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان جهان با شماست.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی با آغاز پروسه لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان دستور داده است. چندین تن از افرادی که در ولایت کنر حملات انتحاری را طرح‌ریزی می‌کردند بازداشت شدند و در یک حمله طالبان مسلح در ولایت المند یک زن و یک دختر کشته شدند. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی با آغاز پروسه لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان دستور داده است. بر اساس اعلامیه دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی به وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده تا فهرست از شرکت‌های امنیتی خصوصی ثبت شده را آماده سازند تا به این ترتیب فعالیت آنها لغو شود. اعلامیه می‌افزاید که لغو شرکت‌های ثبت نشده در این روند در اولویت قرار دارد. کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان از سوی آمریکا، نیروهای ناتو، پنتاگون، سازمان ملل متحد، مؤسسات غیر دولتی، سفارت‌های خارجی و رسانه‌های غربی استخدام شدند. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح در ولایت هلمند یک زن و یک دختر کشته شدند. نیروهای ناتو میگویند این دو تن زمان هدف قرار گرفتند که طالبان مسلح در ولسوالی گرشک بالای گزمه نیروهای افغان بین المللی حمله کردند. بر اساس اعلامیه ناتو، طالبان با راکت و بمب‌های دستی بالای گزمه نیروهای مشترک حمله کردند. نیروهای بین المللی در یک اعلامیه جداگانه گفتند یک قمندان طالبان را به روز جمعه از ولایت بغلان دستگیر کردند، اما در اعلامیه هویت این قمندان افشا نشده است. مسئولین اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند که قضیه ضیاء صالحی، مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان، مورد بررسی چارنوالان کشور قرار دارد. قسیم لودین، معاون این اداره، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که سند هم در مورد متهم شدن آقای صالحی وجود دارد.
ارگان مبارزه علیه جرایم سنگین در قسمت کشف از موضوع یگانه سندی که در اختیار داشتن بعد از بررسی همی استراق سمع بود که اینا در تلفن آواز انزونا را شنیده بودند که صحبت کرده بودند.
گفته می شود که دست داشتن مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان در برخی از موارد فساد اداری در دیدار رئیس جمهور کرزی و جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز مطرح شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید گروهی از طراحان حملات انتحاری را در ولایت کنر دستگیر کرده است. در خبرنامه این ریاست گفته شده که این گروه 6 نفری باشنده های ولایت کنر هستند. در این حال وزارت داخله افغانستان با پخش خبرنامه گفته است دو تن که میخواستند حملات انتحاری را در ولایات پکتیکا و اروزگان انجام بدهند، پیش از حمله از سوی پلیس دستگیر شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. این بار طیاره آمریکایی با 4 راکت دو موتر را در نزدیک دریای توچی هدف قرار داد. اما خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک مقام امنیتی پاکستان که از وی نام گرفته نشده گزارش داده است که این حمله راکتی یک خانه را در نزدیکی میرانشاه هدف قرار داد. او همچنان تعداد کشته شده های این حمله را 4 تن گفته است. از آغاز ماه رمضان این دومین بار است که حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی صورت می گیرد. ایالات متحده آمریکا میگوید تهیه مواد سوخت هسته‌ای برای نخستین تأسیسات اتمی ایران نشان می‌دهد که تهران نیاز ندارد تا خودش ظرفیت غنی‌سازی یورانیوم را داشته باشد. داربی هولادی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت ایالات متحده میپذیرد که ریاکتور هسته‌ای ساخت روسیه در بوشهر برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای طراحی شده و واشنگتن این تأسیسات را به حیث یک خطر بزرگ نمی‌بیند. در این حال اسرائیل که متحد آمریکاست این ریاکتور هسته‌ای ایران را نپذیرفته و آن را کاملاً غیر قابل قبول خوانده است. وزارت خارجه اسرائیل در یک اعلامیه از جامعه بین المللی خواسته که فشارها را بر ایران افزایش دهند تا این کشور از غنی سازی یورانیم و ساختن ریاکترهای هسته‌ای دست بردارد. در این حال سرگئی کریانکی رئیس اداره هسته‌ای روسیه در مورد دستگاه بوشهر می گوید
این ناش زگلیت ساروژنی اتمنی استانسی بوشهری ایتا ککراس
به نظر ما اعمار دستگاه هسته‌ای بوشهر مثال واضح است که نشان می‌دهد در کشوری که قوانین موجود بین المللی را رعایت کند و با آژانس انرژی هسته‌ای بین المللی به صورت مؤثر و روشن همکاری می‌کند، باید فرصت داشته باشد تا با استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد. عکس‌العمل‌های آمریکا و اسرائیل و اظهارات مقامات روسی در حال صورت می‌گیرد که ایران جاسازی مواد سوخت هسته‌ای را در نخستین تأسیسات اتمی‌اش که به کمک مسکو احداث شده آغاز کرده است. چارنوالان سویدنی حکم بازداشت علیه بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را لغو کردند. آنها گفتند دلیل برای متهم ساختن او به تجاوز جنسی وجود ندارد. پیش از این چارنوالان در دو قضیه جداگانه جولیان آسانج را به تجاوز و آزار و اذیت جنسی متهم کرده بودند. در حال حاضر او در یکی از این موارد متهم باقی مانده است. آسانج این اتهامات علیه خود را رد میکند. اخیراً صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس که جولیان آسانج یکی از بنیانگذاران آن است، هزاران سند سری را در مورد فعالیت‌های اردوی آمریکا در افغانستان و عراق افشا کرد. این مرد استرالیایی گفته است که قصد دارد 15,000 سند دیگر در مورد جنگ افغانستان را نیز در صفحه اینترنتیش نشر کند. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه میگوید نیروهای امنیتی این کشور در قفقاز شمالی یک شورشی مظنون را به قتل رساندند که گمان می‌رود در بمبگذاری‌های ماه مارچ در متروی مسکو دست داشته است. سخنگوی این کمیته گفت جسد محمود علی وقابوف از مخروبه یک خانه که در جریان یک حمله نیروهای امنیتی در داغستان تخریب شد پیدا شده است. به گفته مقامات وقابوف حملات 29 مارچ را که توسط دو انتحار کننده زن در متروی مسکو صورت گرفت طرح‌ریزی کرده بود. در این حمله 40 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به نظر می رسد که یک از اعضاب رقیب در انتخابات پارلمانی استرالیا نتوانستند تا اکثریت آرا را کسب کنند. در چندین دهه چنین چیزی در استرالیا سابقه نداشته که یک حزب نتواند بیش از 76 کرسی پارلمان را برای کنترل مجلس آن کشور به دست آورد. کمیسیون انتخابات استرالیا گفته است حزب مرکزی چپگرای کارگر و ائتلاف محافظه‌کار لیبرال هر یک 71 کرسی را کسب کردند که به این ترتیب هیچیک از این دو حزب نتوانستند تا اکثریت 76 کرسی را به دست آورند. و یک اثر نقاشی وینسنت وان گوگ که از موزیم قاهره در مصر دزدیده شده بود هنوز هم ناپدید است. پیش از این گزارش‌های پخش شده بود که این اثر از نزد دزدان مظنون در میدان هوایی قاهره به دست آمده است. سپس خبرگزاری رسمی مینا با نقل از فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر گزارش داد که تلاش‌ها به هدف یافتن این اثر با ارزش ادامه دارد. پیش از این دو ایتالیایی گفته بودند در میدان هوایی قاهره دیدند که پلیس یک زن و یک مرد را در حالی که یک اثر هنری را با خود انتقال می‌دادند بازداشت کرد. این اثر با ارزش بیش از 5 میلیون دلار قیمت دارد و روز شنبه از موزیم محمود خلیل قاهره دزدیده شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی ما موجود است. آدرس ماست azadiradio.com.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
برای شنونده عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبر افغانستان و جهان را شنیدین. شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. ما قادر حبیب و همکارم نوریاست نوری در این برنامه زیر آسمان کبود میزبان شما هستیم. در برنامه امروز زیر آسمان کبود در ارتباط با مشکلات در سر راه فعالیت مؤسسات کمک های بشری در افغانستان صحبت میکنیم.
زه هم خپل وار خپل سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې زما همکار ویل په نننی تشنه آسمان لاندې خبرونه کې په افغانستان که دیم رسندوی محسو و سازمان سازمانونو د فعالیتونو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه غږیږو. په افغانستان کې له څه باندې درې لسیزو راهیسې له هغه مهاله چې جګړې پیل شوې، یو شمېر کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو هم فعالیت پیل کړی چې اوس یې شمېر لسګونو ته رسي. په افغانستان کې د شخړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د دې مؤسسو او سازمانونو کار او فعالیت هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. ډېر ځله د بشري مرستو پر کارکوونکو حملې شوي، کارکوونکي وژل شوي او تښتول شوي، چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. څه باندې دوه اونۍ مخکې د افغانستان په شمال کې د آی ای ایم مرستندویو مؤسسې لس کارکوونکي ووژل شول. حزب اسلامي او طالبانو دواړو د دې وژنو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو په زیاتېدو سره یو شمېر مرستندویو مؤسسې دې ته اړ کړی شوي چې په ناامنو سیمو کې فعالیت پای ته ورسوي، یا یې یو څه محدود کړي، چې دا د دې سبب شوي چې په لرې پرتو سیمو کې ډېر خلک له عاجلو او نورو مرستو څخه بې برخې شي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون د ځان وژونکو حملې وروسته چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د 5 بهرنیو کارکوونکو په شمول 12 تنه ووژل شول، ملګرو ملتونو څخه باندې اویا بهرني کارکوونکي له دې هیواده وایستل. د دې حملو مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی و. په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې د وسلوالو شخړو په زیاتېدو سره د دوی فعالیتونه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي وسلوال مخالفان په ډېرو سیمو کې د بشري کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته پام نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر کارکوونکو حملې ډېرې شوي دي. د جون د میاشتې تر پایه 8 مرستندویو کارکوونکي وژل شوي. د اګست د 19 د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان د مرستندویو مؤسسو پر کارکوونکو د بریدونو زیاتېدو د پام سره په افغانستان کې د سره صلیب یا آی سی آر سی د دفتر مشر هم په وروستیو کې په یوې خبرپاڼه کې په دې هیواد کې د بشري مرستو د مؤسسو فعالیت له ستونزو ډک بللی دی. د سره صلیب د دفتر مشر ریټو سټاکر وایي د بشرپالنې د نړیوال قانون له مخې په جګړو کې ټولې ښکېلې خواوې مکلفې دي چې د ملکي کسانو ژوند خوندي کړي او مرستندویو مؤسسو ته د دې زمینه برابره کړي چې اړینو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو او سازمانونو پر کارکوونکو وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره چې یو ځل بیا د دې مؤسسو د امنیت مضبوطولو مسله راپورته شوې، ښاغلی سټاکر وایي مرستندویو مؤسسو په دې هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو سره په تفاهم فعالیت کړی او وایي دفتر ټانک او توپ او ساتونکو ته ضرورت نه لري، بلکې دا یوازې اعتماد دی چې باید خلک او وسلوال مخالفین د دوی پر بې پرې ماموریت ولري. خو نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې د ډېرو وسلوالو ډلو موجودیت چې اکثره تر یوې قوماندې لاندې فعالیت نه لري د دې سبب شوی چې د مرستندویو مؤسسو فعالیت له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د دې په وینا دا ځکه چې تاسو نشئ کولی له هرې وسلوالې ډلې سره تفاهم وکړئ او خپل فعالیتونه ورته تشریح کړئ. آیا په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو مرستندویو مؤسسې هم د حملو هدف ګرځېدلي او که پر دوی د حملو تر شا کومه بله انګیزه موجوده ده؟ دا مسله به په ننني بحث کې له خپلو میلمنو او تاسو سره وڅېړو.
بله شنونده عزیز، در برنامه امروز ما مهمانای ما هستند، هر یک انجینیر محمد یوسف مسئول مؤسسه آشیانه در کابل، ولید اکبر سروری سخنگوی سرمیاشت و عبدالحسیب رحیمی سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان. مهمانای ما را خوش آمدید میگیم. مسئله عمده در راه فعالیت مؤسسات خیریه و کمک‌های بشری در افغانستان مشکل امنیتی است. امیر می‌خواهیم که بشنویم آیا مؤسسات خیریه نسبت به گذشته از طرف مخالفین مسلح دولت، از طرف گروه‌های مختلف مسلح در افغانستان بیشتر مورد هدف قرار می‌گیرند، یا ای که خشونت‌ها در افغانستان وسعت پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. نخست می‌ریم از عبدالحسیب رحیمی سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان مشنای.
بگذارین یک بار ما یک موضوع را برتان بگویم که نزدیک بودن با اشخاص نیازمند پرچالش‌ترین و مهمترین جنبه کار نه تنها کمیته بین المللی صلیب سرخ، بلکه تمام مؤسسات بشری و خیریه را در سطح افغانستان تشکیل می‌دهد. ما صرف میتونیم، البته کمیته بین المللی صلیب سرخ و هر نهاد بشری دیگه صرف میتونه با حضور فیزیکی خیش خدمت خدا در جاهایی که مردم به او اشد ضرورت دارن، مردم به او نیاز دارن، به اوجه برسانه. البته با بررسی اوضاع قبل از سال 2001 ما گفته میتونیم که قبل از سال 2001 کمیته بین المللی صلیب سرخ در اکثر محلات و منطقه ها میتونست در همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر افغانی به مردم جنگ زده کمک بکنه، ولی بعد از سال 2001 در زمان مداخله نظامی در کشور یک کمک زمینه کمک رسانی به مردم نیازمند محدود شد و تا ای که تا سال 2003 در اوایل سال 2003 افغانستان با کارکنای بشری به طور قابل ملاحظه خطرناکتر گردید و امی امر منجر شد که کمیته بین المللی صلیب سرخ هم یکی از کارمندان بین المللی خود از دست بده. بر اساس ملاحظات ما، کمیته بین المللی صلیب سرخ 2003 زمانی بود که یک تغییر بزرگ در عرصه کمک رسانی، کمک های بشری رخ داد و این تغییر بزرگ سبب اختتام یافتن دسترسی به افراد نیازمند به منظور تهیه خدمات بشری و سر آغاز یک شورش تمام عیار گردید. اما بعد از سال 2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ با اثرگیری گفتگوها با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه و یا آغاز گفتگوهای جدید با او گروه های جدیدی که در افغانستان فعالیت می کردن، تانست که در اکثریت مناطق کمک های خود به مردم نیازمند فراهم بسازه، البته در همکاری با جمعیت لال احمر افغانی. و همچنان کمیته بین المللی صلیب سرخ تانست تا در مناطق جنوبی و شمالی کشور حضور خود گسترش بده. این یک نگاهی بود به پس منظر مشکلات فراراه رساندن کمک های بشری به افراد نیازمند.
من در پختنی تم که تصور آشه چه اوز اعیاد تاوتریخوالی یادین امنه و زیادی دل ده سبب شوی چه ده بشری مرستو کارکون کبان دیر حمله وشی او که کم بل علت یا کم بل انگیز ریده ترشاش شد.
پا دی ورزو که پا افغانستان که ده مسلح گروه بزیادی دو ده، یعنی مخ بزیادی دو ده، پا افغانستان که ده مشکل یا ترحق مشکلات دی چه ده بشری کارکون کو پلاری مشکلات ایجادوی او دی بشری مرستندوی و لاری مخ نیسی در صوت حقا خلکو چه کمک تا ارتیا لری دوی تا کمک ورسمی.
تشکر میکنیم از شما سرواری صاحب. شما در هماهنگی با کمیته صلیب سرخ جهانی کار میکنین، نظر شما چیز در این مورد چی فکر میکنین صاحب؟ آیا واقعا نمی افزایش گروه های مسلح موجب افزایش حملات بر موسسات کمک رسانی یا کارمندای موسسات کمک رسانی و امداد رسانی در افغانستان شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در دمخه خپل سلام لستاسو درنو کارکونکو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله منه ما چې هیڅ پیور دی ولري ټولیز ډول باندې کده ستونزې ته منتاسي متوجي شو دغه دی بشری کارکونکو باندې بشری ادارات کارکونکو باندې دغه ستونزې واقعا اوس مخ په زیاتېدو دي. او د دې دلیل څنګه چې د سره سره نړیوالو کمیټې په اعلامیه کې خبر شوی دی، یو جمله د لونو هم دغه دی خپل سره ګروپونو زیاتېدل دي چې په ځانګړي ډول د دولت د مسلمان مخالفینو په قطار کې راځي. په خو کې زیاتره ستونزې پیدا کېدل نو هغه یو آدرس به موجود و د سره سره نړیوالو کمیټې سره او یا هم د ځینې محلي با نفوذ شخصیتونو سره چې دی وګړي لارې به موږ د غستو حل کولی. خوست متاسفانه کوم ستونزې پیدا کیږي هغه محلی کسان چې په سیمه کې حضور لري یا سپینګری دی یا د قومونو مشران دی، هغه هم ځینې وخت د دې کسانو د شتون یا بی خبری څرګندوي او یا هم هغه په داسې ظرفیت باندې بولي چې هغه سره خبرې کول یا هیڅ فائدہ نه لري او یا هم هیڅ امکان دی نه چې هغه سره دی مذاکرې ته سره داخل شي او په مذاکره کې دی ستونزو د حل لپاره خبرې باندې وکړي. لبل اړخ نه کوو ګور متاسفانه په افغانستان کې لتیرو یو کال په دی خو کوم هدفګيري چې دا هغه تغییر پیدا کړی دا، یعنی چې څوک لته وړاندې لاړ شو الته زیاتر هدفګيري به یا پوځي کسان به و یا کسانو چې وسلې به ځان سره هم کولی. خو اوس متاسفانه دغه حد حدود نه لري، حتی د تجارو په سوداګرو په مالونو باندې ځینې حمله تر سره کیږي او په بشري ورګنونو باندې ستونزه هغه مخ کې ده چې ځینې ډلې چې په خوانه موجودې وي اوس تعداد بیخي ډیر زیات شوی ده او دی هر چا سره خبرې کول مشکل دي او هر چا د خپل مخ او فعالیتونو په اړه معلومات ورکول مشکل دي. نور څو دلیل نور هم شامل لري خو په ځانګړي ډول
د دې در ادامه برنامه باز هم میشه که در ارتباط با سایر دلایل صحبت کنیم. پیش از اینکه به شنوندهای ما بریم، از انجینیر محمد یوسف مسئول موسسه آشیانه در کابل میخوایم بشنویم. انجینیر صاحب یوسف، به نظر شما چرا امی مؤسسات امداد رسانی و کمک رسانی و کارمندان اینا هدف قرار میگیرن؟ خب اگر گروه های مسلح افزایش هم پیدا میکنه، هدف امی مؤسسات رسانیدن کمک به مردم عادی است بالاخره. اگر در فرجام ببینیم، نظر شما چیست؟ چرا این گروه ها امی مؤسسات هدف قرار میتن؟ آیا اینا اهداف سهل هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر احترامات خود را به همه شنوندگان رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. در رابطه با سوال شما باید بگویم که مؤسسات خیریه نهادهایی هستند و مؤسساتی هستند که با گروپ ها و گروه های بسیار آسیب پذیر کار میکنند و هیچ نوع به اصطلاح توپ و تانک و سلاح و قدرت ندارند. این یک وسیله بسیار ساده و آسان هست برای هر کس که او را تحت فشار بگیرند و تحت حملات خود بگیرند که این یک علت شده میتونه. و قسمی که دوستای دیگر گفتن، علل و عوامل از این که چون مؤسسات خیریه نهادهای هستند که هیچ وقت با سلاسر کار ندارن و همه کارهایش انسانی و خیریه هست، برای اهداف انسانی کار میکنن. برای گروپ ها و تعداد گروپ هایی که زیاد شدن و انمی مسیر کار خود هم تغییر دادن، یعنی زیادتر گروپ ها سابق قسمی بودن که با کسایی که نظامی بودن و یا جنگ میکردن با او سر کار داشتن، حال اونمو تارگت های بسیار آسان و ساده را برای خود انتخاب میکنن و این باعث هرج و مرج در کشور میشه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د سری میاشتې د ادارې ویاند محترم ولید اکبر سروري، تاسو باید پوښتنې اوریدلې وي که په دې اړه نظر ورکړي.
یو دغه دی شفافیت موضوع و چې ځینې بشري ارګانونه په افغانستان کې د خپل موخو لپاره کوم داسې شفاف پروګرام نه لري او د دوی موخې او هدفونه ډېر شفاف نه دي. د ما په نظر باندې دغه ستونزه په ځینو غټو موسسو چې په افغانستان کار کوي، لکه د سره سرندرې والی کمیټه یا مثلا د پاملرنې موسسه یا داسې نورې موسسات چې دي، د دوی په حقله باندې دا هم یو ناسمه ادعا ده چې ترسره کیږي. دلته هره موسسه ځان ته نشراتي مختلف موخې لري، نشراتي په ترڅ کې خپل موخې خلکو ته وایي او خپل کوم فعالیتونه چې ترسره کوي. زیاتره وخت ځینې پروګرامونه چې موږ د سره سلم نړیوال کمیټې سره مخکې بیایو، هغو پروګرامو کې موږ د خلکو سره مشوره کوو چې هغوی څه شي ته ضرورت لري، کوم فعالیتونه چې هغه د موږ بودیجه تقاضا وکړي او یا د موږ مسؤلیت په افغانستان کې په څه ډول موږ هغه مخته بوزو. په ځینې پیښې چې رامخته کیږي لکه طبیعي پیښې دي یا غیر طبیعي پیښې، جګړې داغه دي، په هغه کې کوم سروي ترسره کیږي؟ یا ته د خلک خپل دغه سیمې خلک حضور لري، ځکه چې زیاتره د موږ سروي او ارزونې چې هغه د رضاکاران لخوا دي او رضاکاران هلته حضور لري په هغه ځای کې د رضاکاران لخوا د سرویګان ترسره کیږي. نو زما په نظر باندې زیاتره کوم چې هدف ګرځي دغه بشري مرستو کارکونکي، دا شاید دلیل نه وي چې دوی مخې ډېرې شفافې نه دي. امنیتي ستونزه په افغانستان کې موجوده ده، دین هیڅوک سترګې نه سي پټولی. دا چې دولت په امنیت په ټینګولو کې کم راغلی ده او یا هم چې توانایي لري او دا کار نه کوي، هغه بېله مسله ده. خو امنیتي ستونزې واقعا په افغانستان کې شته دي، او ځینې موسسات لکه د سره صلیب نړیواله کمیټه یا موږ چې سره میاشت، موږ ځین خاص حدود لرو، موږ نشو کولی حتی په ډېرو بدو شرایطو کې هم له ځان سره وسله ځان سره وګرځو یا دولت نه تقاضا وکړو چې زموږ امنیت د تعمیل کړي، ځکه چې زموږ وظیفه او دنده همدغه ده چې د هېواد په هر ګوټ کې چې وي هغه بېوزله کسانو ته باید لاسرسی وسي، هغوی نه لاسنیوی وسي کوم چې کومکونو ته اړتیا لري. نو په دې لحاظ باندې موږ صرف کولای شو چې همدغه اطمینان د جانب مقابل را خپل کړو، له هغو سره بحث وکړو، خپلو مخې هغوی ته تشریح کړو، او صرف په خبرو باندې کولای شو چې هغوی دې ته اړ باسو چې په موږ باندې حملې ونه کړي. او د دې نه سوا دا نه پرنسپ دي موږ ته اجازه راکوي، نه دي موږ هغه اصول چې دي، او نه هم دي موږ دغه شرایط کاري چې دي دا موږ ته دې ته اجازه نه راکوي چې موږ ځان سره وسلې وګرځي او یا هم له دولت یا نړیوالو نورو امنیتي ځواکونو نه د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړو او یا هم د خپل د امنیت خوندي ساتلو غوښتنه وکړو. خو له دې نه سوا که نور موسسات دا کوم پرنسپ هم ځان سره لري، واقعا د امنیت ستونزه په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده، عمده ستونزه همدغه ده. کمپنیو باره کې صرف په لنډه توګه غواړم ووایم چې تر اوسه چې کومې ستونزې را پیدا شوي دي بشري ارګانونو ته، څنګه چې موږ په دې کې په جریان کې د دې کمپنۍ له خوا نه تر اوسه کومه ستونزه نه ده را پیدا شوې.
رحیمی صاحب، شما در ارتباط به می سوال شنونده ما میگن که اهداف برخی از مؤسسات شفاف نیست و در کارهای از یا انگیزه های اقتصادی بعضا شامل می باشه، آیا واقعا همونطور است؟ این مؤسسات نتونستن که خود به درستی به جاهایی که میرن خود معرفی کنن یا مرام و هدفی که دارن او را به مردم محل واضح بسازن؟
ما در مورد نظر از برادرم میتونم بگویم که در سال بعد از عملیات نظامی در افغانستان بعد از سال 2001 اکثریت مؤسسات بشری که در افغانستان فعال بودند سیر بسیار سریع ادغام فعالیت‌های بشری خود را با استراتژی عمومی نظامی و سیاسی در جهت آوردن ثبات و صلح در افغانستان پیمودن، یعنی تمام فعالیت‌های خودم مدغم به اونمو استراتژی عمومی برای آوردن ثبات و بازسازی در افغانستان مدغم کردن، مسیری که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از آن پیروی نکرد و هیچ نوع فعالیت و یا هیچ نوع اقدام خود را جزء از استراتژی عمومی نظامی و برای آوردن ثبات در افغانستان ندانست. اینمی اقدام منجر شد که اکثریت مردم اتی یک برداشت بکنند که مؤسسات بشری و کمک رسانی که در افغانستان فعالیت دارند اهداف خالص بشری نداشته باشند و امی دلیل سبب شد که دسترسی از اونا به نقاط مختلف کشور رو به چالش شود و محدود شود امی موضوع. ولی بعد از گذشت زمان اونا درک کردند که اگر ما بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه فعالیت نکنیم در افغانستان و از عرصه سیاسی و نظامی در افغانستان فاصله نگیریم، کارها و اقدامات ما را در سطح افغانستان این مشکل به مخاطره جدی روبرو می‌سازد. و در امی زمان بود که تم اکثریت مؤسسات بشری درک کردند که نه، باید از عرصه سیاسی و نظامی فاصله بگیرند و فقط موقف غیر جانبدارانه و بی‌طرفانه اختیار بکنند و اینمی یگانه و درک کردند که اینمی یگانه راهی است که ما می‌تونیم تمام فعالیت‌های خود با وید کسایی که به کمک ضرورت دارند نیاز دارند با وید کسا برسانیم.
بله
بله مننه
انجینیر صاحب یوسف، در مورد امی گپای رحیمی صاحب می‌خواستم از شما بشنویم، شما چقدر موافق هستین امرا اینا؟
برای خودتان بهتر معلوم است که صلیب سرخ از خود یک پالیسی خاص خود دارن که هر جایی که آسیب پذیر باشن یا مثلا در اوجا که مسائل جنگی ادامه دارن و یا زیادتر یا با محبوسین یا کسای دیگه کار میکنن، پالیسی صلیب سرخ به کلی جدا هست و از نگاه توانمندی هم با او اندازه توان و قدرت دارن که در هر جای خواسته باشن برن. اما بعض مؤسسات دیگه هستن که پروتکل‌های خاص خود با وزارت‌های خاص دارن، او یگان وقت تحت فشار دولت میان که مثلا در این ساعه کار بکنن در این ساعه کار نکنن که این باعث جار جنجال میشن. اما خود مسئله از این که پیشتری سوالی که مطرح شد که بعض مؤسسات اهداف شفاف نیست به او خاطر تحت تاثیرات نظامی قرار میگیرن یا بالایش عمله صورت میگیرن، ما به این موافق نیستیم. مؤسسات از تقریبا از سه جانب تحت کنترل و بررسی هست. یکی ما که در خود جامعه و محیط کار میکنیم، همه پروگرام های خود بر اونمو محیط و جامعه به اصطلاح روشن میسازیم و با همکاری از وا پروگرام ها را تحت نظر از وا شروع میکنیم. و دوم مسئله دونر است که دونر هم هیچ وقتی تو جای متاسفانه یا جای برد بگویم که بعض وقتا بسیار آسیب پذیرا از پوشش ما دور میمانن، علتش ای هست که دونر ها هم نمیخواهند در ساحاتی که از پروژهش سوپرویژن کرده نتانن یا مانیتورینگ کرده نتانن در اوجه برای ما بودیجه نمیتن. و سوم هم ما راپور ما برای دونر است و هم برای دولت هست که یعنی شفافیت این مسئله شفافیت اوقدر مطرح نمیشن که میگن که مثلا عوامل عمده شفافیت عدم شفافیت مؤسسات است که بالاش حملات صورت میگیرن. اما ای که مسئله امنیت روز به روز ضعیف‌تر شده میرن و گروه ها و گروپ های مشخص زیاد تعداد زیاد شده میرن، این علت عمده و اساسی از این هست که یک تعداد مؤسسات نتونن کار بکنن. و برای یک تعداد مؤسسات که مثل که خود مؤسسه آشیانه که یک مؤسسه غیر دولتی افغانی هست، برای ما مشکل دیگه را به وجود آوردن که از ساحای جنگی تعداد زیاد مردم به اصطلاح به جا شده داخلی تعداد زیاد میشن، چون ما با اطفال کار میکنیم امکانات مادی اوقدر نداریم که همه اطفال و فامیل های آسیب پذیر یا در معرض خطر تحت پوشش بگیریم.
بله یوسف صاحب لطفاً منم بلی. رازو دغه ورسته پیخه ته په بدخشان کې د بدخشان فکرانو منجان کې د آی ایم د رسندوی مؤسسه لاس کارکون کې و وجل شول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دوی خبر نو ورکړی او په خپل سر په سفر وتلی و. غواړم پوښتم چې کچیرې د محسسو خبر ورکړی وای، آیا امنیتي مقاماتو دې توان درلود چې د دوی امنیت وساتي؟ یوه موضوع، او بل موضوع راځو چې آیا په افغانستان کې د هغو کسانو چې حملې کړي دي هغوی ته د سزا نه ورکول هم د دې سبب نه دی شوي چې پر دوی باندې حملې دوام ومومي؟ سروري صاحب، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
مشخصا دغه موضوع کې ګرچه مخکې مونږ ویلې مونږ ځان ته خپل ځینې پروسیجرونه لرو چې هغه مطابق باندې دولت نه غنس کولی، دغه مسله زیاتره بیرته راګرځي د دولت ادارو ته چې هغوی څونه واقعا په دې ساحه کې توانۍ دي درلوده چې دوی امنیت هلته خوندي وساتي، او بیا هم دوی ته هیڅ اجازه د سفر ورنه کړي. نو په دې لحاظ باندې کوم خاص ځواب زه دې ته نشم ورکولی چې آیا دا کسان چې دوی هلته تلل آیا دولت سره کې هماهنګي کړې وای، دوی ته به اجازه ورکړل شوې یا به دوی امنیت نیول شوی وای؟ خو دغه موسسه چې کوم تاسو
اما سروري صاحب بتاور کل نظر تون چیز بتاور کل اگر امی موسسات کل
د پټولي ډول کډرتو مهار موسسات ځانته یو دی امنیتی پالیسی لري چې مطابق دغه اول دوی هغه ساحه ټول بررسی کیږي چې کومه ساحه کې کوم ستونزې موجود دي، ورسته لغنه بیا غلي دوی د مشران له خوا نه ټول راپور بررسی کیږي، بیا دوی اجازه ورکول کیږي چې دې ساحه ته ولاړ شي که ولاړ نشي. مشخصا په دغه حالت کې زما په نظر هر موسسات ځانته خپل امنیتی پالیسیان لري، هیڅ موسسه چې په دې لویه کچه په افغانستان کار کوي د دې پالیسۍ نه سوا نه ده، هغوی دغه اسناد ځان سره لري. زما په نظر بهتره به دا وایي چې دغه موسسات مطابق د خپلو پالیسیو دا کار ترسره کړی وای، او که د دوی په پالیسي کې داسې کوم شی وي چې دوی به له دولت سره همهنګي کړې وای، نو دا به دوی ته بهتره وه چې دولت سره همهنګي کړې وه چې دا ستونزه نه ورته متوجه سوی. هغه هم په دې صورت کې که د دوی په امنیتي پالیسۍ کې دغه شی موجود وي چې دوی به له دولت سره همهنګي وکړي. بل خبر چې تاسو وکړئ دغه دې پاک له چې دغه کسان ته باید سزا ورکړو شي، متاسفانه دغه که یو مثال ورکو دغه ستونزه چې په بدخشان کې رامنځته شوه تر اوسه دې عاملین نه دي معلوم، نو تر اوسه عامل نه معلوم څوک به دستګیر شي چا ته به سزا ورکړی شي. خو طبعا که دغه کار ترسره شي هغه کسان چې بشري ارګانونو ته ستونزې جوړوي، که د دولت په خوا کې وي یا که دولت نه مخالف مسله مخالفین وي، که په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي چې دغه بشري چارې په امنیتی یعنی په مسونه ډول سره خلکو ته ورسیږي، او یا هم عاملین یې که داسې واضح او مشخص وي او له هغو سره برخورد شي، دا به طبعا د بشري چارو کې ځانګړی رول ولوبوي او د بشري کارکوونکو په مسؤلیت باندې به اغیز وکړي.
یوسف صاحب، شما به می دو شنونده ما اگر پاسخ بتین بگوین که تا چه حد همین مسئله واقعا جدی است، همین مسئله تبلیغ بعدیان که حتی 8 کارمند IAM که دکترها بودن اینا هم کشته شدن، در قدم اول گفته شد که اینا گروه هایی که ادای مسئولیت کشتن اینا را کردن، گفتن که اینا به خاطر تبلیغ آمده بودن، تبلیغ دین خود.
از خو اول غواړم دغه د لومړی پوښتنې په اړوند باندې خپل نظر وایم چې ویلې چې د یو تعداد مؤسساتو اهداف مشخص نه دي او یا راجستر شوی نه دي. یعنی هر مؤسسه چې افغانستان ته راځي هغه د اقتصاد د وزارت سره راجستر کیږي، او بیا هر ارسه کې چې کار کوي د نورو مختلفو اداراتو سره دوی خپل پروتوکولونه لري چې دغه پروتوکولونه په اساس باندې هغه ادارې مکلفیت لري چې د دوی په اړه باندې او د دوی په اړه باندې نورو خلکو ته معلومات ورکړي او په مختلفو ساحو کې چې کار کوي، ځکه هغه مؤسسات دولت خپل راپور وړاندې کوي او دولت دوی د کارونه نظارت کوي. نو هغه مؤسسات چې ځکه لکه د دقیق ورور چې ویل هغه ویل چې یو تعداد مؤسساتې چې د نورو ادیانو لپاره کار کوي، نو دولت هر مؤسسې کارونه څېړي، د غیر راپورونه ګوري، خپل د دوی لپاره هیئت لري چې هغه هیئت زید مؤسساتو نه لیدنه کوي، او که په مؤسساتو کې کوم داس شی پیدا کړی شي نو هغه دولت کولای شي چې د غیر مخه ونیسي. افغانستان که متاسفانه یا بدبختانه وایم چې دیرش کلنې جګړې دغه اعتماد او عمومی توګه د باینه وړای دی، او زیاتره خلک په مؤسساتو یا دولت په مؤسساتو یا مؤسسات په دولت دغه اعتماد فضا تر اوسه منست نه درغلی. یو مشکل په داخلي مؤسساتو کې دا دی چې د نگاه د اقتصادي نه ډیر زیات ضعیف دی، ځکه چې موږ دولت تر اوسه پر دې منوال باندې نه دی چې د مؤسساتو سره کومک وکړي او ټول کومکونه د دونران را پیدا کوي، نو په خطو غنیش کولای چې هر ځای ته رسیدګي وکړي شي. او انټرنیشنل مؤسسات چې دی هغه کولای شي هر ځای ته ولر شي، ځکه چې مادي امکانات زیات لري. خو بیا بعض نور ستونزې په ټولنه کې دوی لري چې زیاتره د کلتور، فرهنګ، عنعناتو سره په خط توګه آگاهی نه لري، بعض ستونزې رامنځته کیږي. خو په دې نگاه د نور ادیانو هغه خپل دولت مکلفیت لري چې لکه یو مؤسسه چې د دوی د اساسنامه ګوري او تاییدوي او دغه اهداف مشخص ګوري، دغه پروګرامونه ګوري او هغه سره پروتوکول امضا کوي. نو دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې په شفافه توګه د دوی کارونه وڅېړي او بررسی کړي.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
خاطر حبیب ما به سوغ از موږ د ورستی اوریدونکو پوښتنه به جواب پاتې نشي، ځکه هلمند ټلیفون کړی وو ویلو چې د بشری مرستو په د مرستو پر ویشلو هم خلک اکثرا ناراضه وي او دغه مرستې سم نه ویشل کیږي. او دوهمه پوښتنه دا و چې یو شمیر محسسه خپل خپلوان استخداموي او دا هم د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي.
بله سروري صاحب، بشنوې چې سرمیاشت بعضن یو یا عمدتاً در توزیع امی کومک ها خصوصا در مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی نقش فعال می داشته باشد. درباره چه بفرمایید؟
په دغه ستونزې توزیګانو کې ځینې ستونزې موجود دي، دغه راپورونه ځینې موږ ته هم رسیږي. د همدغه ستونزو پر بنسټ باندې د افغانستان میاشت ټولنې د څو کلو راپدې خو باندې دوه اصل په نظر کې نیولې دي، چې هغه یو اصل دا ده چې مونگا مواد مستقیمن خپل اول خو سروی ده چه سروی بانگا مستقیم ده خپل رضاکاران لخواتر سرکو و رضاکاران زمان پا طول سیمو که موجود دی او داغ سروی ده غوی لخواتر سرکی گی سروی پا دی مخطر سرکی گی ترسو ده سیمی که چه کمتیش ده ارتیا داغ ارتیاوی زنگرسی او داغ کچه ده خسارات و یا ده زیانون و کچه معلومه سی. پا دو هم پرانسیب یا اصل چه مونگا زانت نیولای داغ داده چه مونگا مستقیمن لغا چه سره مرستی تر سره کو چې هغه د مرستی خپل مصرفوي، یعنی زمونږ او د مصرف کوونکو تر مابند کوم بل اداره یا کوم بل دریم شخص یا کوم دریم مورګان دا وجود نه لري. خو مونږ تقریبا درې کال مخکې یو سروې چې هغه سروې نه هدف د مونږ دا و چې په ولایتونو او سیمو کې د خلکو د زیانمن کېدو نه سروې تر سره کو چې څونه خلک زیات خطرونو ته نږدې دي او څونه ستونزو سره مخ دي او کوم ستونزو سره مخ دي. دغه سروې تقریبا په ولس ولایتونو کې تر سره شو چې په هغه کې یو لږ شانه چې خلکو ډېر ستونزه درلوده دغه و چې مرستې دوی ته نه رسیږي. د ولایت په نامه، د سیمې په نامه یا تم د کلي په نامه مرستې راوړل کېږي، خو متاسفه هغه مرستې دوی ته نه رسیږي. او زیاتره ستونزه په همدې کې وه چې زیاتره موسسات له نورو کسانو استفاده کوي چې دغه مثلا یا له بانفوذو کسانو یا له قومي مشرانو یا له درېیمې موسسې انجیونه استفاده کوي چې دوی دغه مرستې ورته توزیع کړي، چې متاسفانه په پایله کې دغه ستونزې درلودې، دغه مشکلات یې درلوده چې دغه مرستې هغه اړینو کسانو ته نه رسېدلې. او دا هم د موساتو ځانګړې ستونزه همدا ده چې ټول موسسات دغونه کسان په اختیار کې نه لري چې په هر ولایت کې د دوی هغه ټول په حساب عملیاتي چارې پر مخ بوزي.
سروري صاحب، شما گفتین که بیشتر توزیع کمک‌ها از طریق رضاکارا انجام میتین. شما قسمی که ما شنیدیم بیش از 40,000 رضاکار همراه شما همکاری دارن، از کار امی رضاکارا کی نظارت میکنه که خصوصا در قسمت امی توزیع کمک‌های مواد خوراکی یا غیر خوراکی؟
در رضاکارانو کار نه دی، افغانستان میاشت ټولنه خپل نظارت کوي. دیغه په څنګ کې ځکه چې دا رضاکاران دی خپل سیمې دي. مثلا مونږ کدی که مثال ورکړو، مثلا د لوګر په حصارک ولسوالۍ کې مونږ کوم توزیع سروي لرو، دغه توزیع د سرمیاشت دی و کارمند او نور متبقی دی مغه حصارک د ولسوالۍ د رضاکاران په وسیله سرته رسول کیږي چې هغه د سیمې کسان دي، هغه په سیمه کې حضور لري او د خپل خلکو له خوانم دغه لړۍ تعقیبیږي او نظارت کیږي.
انجینر صاحب یوسف، در حالی که سرمیاشت یا هلال احمر افغانی بیشترین رقم رضاکارا را در افغانستان داره و به نقاط دوردستم دسترسی داره، اینا میگن که سرویشان نشان میده که مردم از نرسیدن هم کمک ها شکایت میکنن و میگن که هم کسایی که قدرتمند هستن یا صاحب نفوذ هستن در منطقه کمک ها را اونا بر خود یا به اقارب خود اختصاص میدن. شما چی فکر میکنین که چرا کرده وجود داره که همی کمک هایی که از طرف مؤسسات کمک رسانی صورت میگیره به مردم برسه؟
ای که مردم چرا شکایت دارن، برای خودتان بهتر معلوم است که در افغانستان تعداد زیاد مردم نیازمند هست، اما مؤسسات برای خود یک کریتریای مشخص برای انتخاب افراد مشخص دارند که مثلا در بین آسیب پذیر آسیب پذیرترینش انتخاب میکنن و اینمی علت باعث میشه که بعض وقتا مردم شکایت بکنن که کمک ها برای ما نمیرسن، مثل که از هلمند برادر ما که زنگ زده بودن گفتن که WP مواد که توزیع میکردن حتی برای قوم خاص توزیع میکردن و پرسنلش هم تو بود که از یک قوم خاص بود، اما در مؤسسات کمکی و مؤسسات خیریه انسانی و اجتماعی به نظر ما این کار صورت نمیگیرند و هر مؤسسه که در کارهای اجتماعی کار میکنن مهمترین چیزی را که مد نظر میگیرن مسئله قومیت و لسان و منطقه و چیزا را هیچ وقت مد نظر نمیگیرن، فقط آسیب ترین قشر اونمو منطقه را انتخاب میکنن و کوشش میکنن که کمک را برش.
یوسف صاحب استاسو ده پختن استاسو ده خبرو په دوام، نو کچری زینو خلکو ته مرسته رسیږي زین نور ولی باید ناراضه وي او با دغه ناراضیتي خو باید د سبب ونشي چې د مسی د کار او فعالیت مخه ډب شي. دا سره پرونه موږ لرو چې زین خلک ناراضه چې پزینو سیمو کې ماسی کار او فعالیت کوي پزینو کې نه کوي.
دا واقعیت چې په بعضو ځای کې مثلا ایوه مسرش کولای شي په ټول افغانستان کې مکمل کار وکړي، مثلا د مثال په توګه کزه د آشانی د ماسی فعالیت تاسو ته وایم د کابل په خار کې د شپېتو زرو نه تر اویا زرو پورې ماشومان چې د سړک په سر باندې کار کوي یا په بدو حالتو کې کار کوي یا ډیر شاقه کارونه سرته رسوي دا موجود دي، اما متاسفانه موږ باید دومره وایو چې زموږ کپاسیټی از موږ ظرفیت او از موږ توانمندی د دریز ماشومان په شاوخوا کې ده، نو تقریبا د اویا وزرو نه چې دریز ماشومان سره کار وکړي یو تعداد خلک چې هغه کومک نه دی ورته رسیدلی داس فکر کوي چې د ماته نو ولې ونه رسیدو، او هغه بیا د نورو خلکو ګټې په نظر کې نه نیسي او په متاسفانه په بعضو حالاتو کې غواړي چې دغه کومک چې ته ونه رسیدو بل چې ته هم ونه رسیږي، چې دا ډیر یو غلط کار دی. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې د افغانستان ټول خلک په دې باندې پوه شي که یو چا ته ونه رسیدو خو بل چا کومک مخه باید ونه نیول شي. دا په داس حالت کې کېدلی شي چې مؤسسات یو د بل سره لاس یو کړي او دولت یو پالیسی او ستراتیجی ورته جوړه کړي چې ټول هغه مؤسسه خیریه مؤسسات چې کار کوي په دې اړوند تر یو چتر لاندې کار وکړي، نو په ښه توګه به وکولای شي چې د دوپلیکیشن نه مخنیوی وکړي او کومکونه ټولو ته ورسي.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
د سری مشت په ارتباط باندې پختنه ډیر وی زموږ
لغمان وو. بله، په امیدوار که اگر یادداشت کرده باشین لطفا مختصرا به اینا جواب بدین.
د غرور چې د هلمند تماس نیولې وو د هلمند په اکل باندې کله چې دی وی چې حالت توزیع رئیس شناختګان ته سور توزیع کیږي یا د غل خپلوان سره د غمرستی کیږي هلمند ته زخپل د کله چې د مارجی عملیات په حساب عمل انظامی اړخه پایته ورسید بشری کومکون توزیع لپاره زخپل تل مونږ د هلمند په خار کې اسانه توزیع نه درو د مونږ توزیع ټول د نادی ولی پولیسوالی کې د چاغم د مارجن د جګړه زپیل دي او یم په خپل مارجه ولسوالی کې مونږ د توزیع سرته رسولې ده د هلمند په خار کې مونږ توزیع تر سرته نه رسولې چاغه به د ورور لیدلې وي او چې بیا د رئیس خپلوان ته توزیع شوی یا بل رقم او مخکې ما هم ویل چې مونږ یو سیستم د غړیتوب درو دغه کسان که د خپل ملي ټولنې سره غړي شي نو دلته به هم به د ستونزې حلي کوم رو چې لغمان نه تماس نیولو په لغمان کې متاسفانه یو ستونزه په ولایتو کې دا ده چې کله چې کوم طبیعي پیښه منځته راځي سیلاب راځي مثلا سیلاب زیاتره زراعتي مځکې له بینه وړي د دوی ورونو توقع دا ده چې د سې میاشتې له دغه د دوی په د مځکو د خرابېدو په بدل کې هم له دوی سره مرستې وکړي، اما مونږ ځان ته مشخص کتګوریان لري مشخص طرزالعمل د دې لپاره چې له کومو کورنیو سره باید مرستې وسي. مونږ اړتیا په افغانستان کې ډېره ده، مونږ هغه کسانو چې نسبت و نورو ته اړتیا زیاتره وي له هغوی سره مرستې سره کوو، او په طبیعي او غیر طبیعي پیښو کې مونږ صرف له هغو کسانو سره مرستې کوو چې د هغوی اووی ته بشری نورین متوجی وی دا چې کور له مند تری وی دا چې خدا نه خواسته یو بشر له خپل کورنۍ نه په کوم ستونز کې اوختي نه دا چې وزیرتیم ځکه چې کوم ستونز را منسوي یا د دوی مالونه او نور مثلا حیوانات له بین تللی او غوته موږ کوم مرسته نه سره سولې دا نه زموږ وظیفه ده په افغانستان کې او نه له دې لپاره موږ کوم
بله مننه
غړي بودی جلرو
رحیمی صاحب ام یک شنونده ما از ولایت وردګ تماس گرفتن اینا میگن که کمیته های یا مؤسسه های امداد رسانی و از کمیته شما هم نام گرفتن از کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتن که یا بی‌طرفی خود حفظ نمی کنن در هنگام توزیع کمک ها آیا واقعا همونطور است یا ای که این مؤسسات نمی تانن به خاطر نامن بودن همین مناطق برن به اون مناطق و کمک هایی که دارن در اون مناطق توزیع کنن؟
البته هغه سیمې خوده چې د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې وایي تاسو خلکو ته فل فلاتونه نه سیر رسولی.
در قدم اول باید بگویم که کمیته بین المللی صلیب سرخ در هر محله و منطقه که میره و فعالیت میکنه و در اوجه با اوی در کسایی که متضررین هستن، متضررین جنگ هستن کمک میکنن. دو اصل بسیار مهمه در نظر میگیره. در قدم اول اصل بی‌طرفی هست. کمیته بین المللی صلیب سرخ هیچگاه طرف واقع نمیشه و هیچگاه در رساندن کمک خود در جریان کمک خود طرف واقع نمیشه. یعنی اگر شخص از طرف مخالفین مسلح باشه یا از طرف دولت باشه، فقط یگانه چیزی که اوجه بررسی میشه ضرورت از او به کمک است که بعدن من مثال هایشم برتان ایره به مثال هم برتان واضح میسازم. و در قدم دوم غیر جانبداری هست. کمیته بین ملل صلیب سرخ در زمان کمک هیچگاه به لسان، نژاد، وابستگی های قومی، وابستگی های سیاسی ارزش نمیگذاره و کوشش میکنه تا حد و اندازه آخر به اوی ده کسای کمک برسانه که ضرورت به کمک دارن. و زمانی که با یک شخص کمک میشه، هیچ وقت اگر شما به طور مثال به یکی از مراکز، به یکی از شش مراکز ارتوپیدی که ما در سطح افغانستان داریم اوجه بریم، یک شخص معیوب زمانی که به اینجا مراجعه میکنه، ما هیچ وقت او را پرسان نمیکنیم که مفکوری سیاسی تو چی هست و به کدام جناح وابسته هستی، تا ای که ما قضاوت بکنیم که آیا ما برزی کمک بکنیم یا خیر، آیا مفکوری سیاسی ازی موافق با نظریات ما هست یا خیر. نه خیر، ما فقط چیزی را که بررسی میکنیم ضرورت از او است. ببینید در مورد تداوی زخمیای جنگ، کمیته بین المللی صلیب سرخ در اکثریت محلات کوشش میکنه تا حد و اندازه آخر زخمیای جنگی را تداوی بکنه. مهم نیست که زخمی جنگی از کدام جناح هست، ملکی هست و یا نظامی و یا شخصی هست که با یکی از جناح‌های درگیر در منازعات مسلحانه وابسته است. به خاطر از اینکه قانون بین المللی بشر دوستانه حکم میکنه که زمانی که یک شخص زخمی شد، اگر نظامی باشه، سلاح از دستش افتاد، دیگه او توانایی جنگ نداره، دیگه او نمیتونه من حیث یک شخصی که فعال است در جنگ او عمل بکنه. به این دلیل او حق دسترسی به خدمات صحی را داره، او حق داره به این که بر از او خدمات صحی برسه و او تا رسیدن به شفاخانه حداقل یک تداوی جزئی یا تداوی اولیه طبی برشان گرفته شود.
بله. شما در باره کار کمیته صلیب سرخ توضیح دادین، امیدوار هستیم که قناعت خاطر شنونده ما حاصل شده باشه. قبلا شما گفتین که به خاطر امنیت موسسات امدادرسانی و موسسات کمک رسانی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ، شما با گروه های درگیر وارد مذاکره شدین و با اونا گفتگوهای داشتین. مؤثریت گفتگوهای شما چی بوده؟ آیا دانسته که در کاهش خشونت در برابر این موسسات مؤثر باشه؟
قسمی که من پیشتر هم برتان اشاره رساندم، کمیته بین المللی صلیب سرخ بعد از سال 2003 به این طرف مذاکرات خود با طرفین درگیر در منازعات مسلحانه اثر گرفت و به فضل خداوند متعال کمیته بین المللی صلیب سرخ تانست در افغانستان در اکثریت محلات فعال شود، البته با کمک نزدیک جمعیت هلال احمر افغانی. و این کمیته بین المللی صلیب سرخ روز به روز در افغانستان حضور خود گسترش میده و اینمی یک حقیقتی است که نشان میده کمیته بین المللی صلیب سرخ دانسته یک اعتبار ایره که باید در اجتماع کنونی در افغانستان داشته باشد تا ایره کمک بکنه که تمام فعالیت های خود در مناطق گسترش بده. ایره کمیته بین المللی
اما رحیمی صاحب همزمان با این شما درست قبل گفتین در اعلامیه‌ای که پخش کردین گفتین که زایش خشونت ها در افغانستان موجب از این میشه تا کمک های شما یا کارهای شما یا ساحه فعالیت شما هم محدود شود.
بله، ما با شما موافق هستم، به خاطر ما در قسمی که در اعلامیه خبری گفتیم روز به روز گروه های مسلح در افغانستان در سطح افغانستان زیاد شده میره و شما ببینین که زمانی که در
چه تعداد شده این گروه ها به چه تعداد رسیده که شما میگین زیاد شده، یعنی چند گروه مسلح مخالف دولت فعلا فعال است که شما نمیتونین که با همه اینا در تماس شوین؟
زمانی که ما گروه های مسلح میگیم مطلب ما مشخص از گروه های مخالف مسلح نیست، البته هر گروهی که سلاح به دست دارن و در جنگ فعلی در افغانستان دخیل هستن ما او را یک گروه مسلح هستن، خواه اردوی ملی باشه، خواه پلیس ملی باشه، خواه مخالفین مسلح باشه، خواه ملیشه‌های محلی باشه و هر کس دیگه ای که باشه. ببینین در یک منطقه زمانی که یک مؤسسه بشری داخل میشه، به طور مثال کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک محل و منطقه در هلمند میره، اگر در او محل و منطقه با دو گروه یا سه گروه مشخص مسلح که عبارت از اردوی ملی، پلیس ملی و مخالفین مسلح باشه، در مورد دسترسی خود در امو محل مذاکره بکنه، مصالحه بکنه و قناعت از اونا را فراهم بسازه که حضور کمیته بین المللی صلیب سرخ در امو محل ضروری است، ای آسانتر است نسبت به ای که در یک محل و منطقه که میره در هر کوچه، در هر قریه، در هر ولسوالی کمیته بین المللی صلیب سرخ با یک گروه مخالف، با یک گروه مسلح جدید روبرو شود و با اونا صحبت بکنه. این نه تنها به کمیته بین المللی صلیب سرخ محدود میمانه، بلکه به تمام مؤسسات بشری در سطح افغانستان میتونه که این موضوع قابل تطبیق باشه. رحیمی
صاحب، چرا یک تلاش برای نمیندازین که چیز گروه های مسلح کس، چی دولت یا چی مخالف دولت یا نیروهای بین المللی در افغانستان، به همه اینا در جریان بگذارین از همین مؤسسات امداد رسانی به طور عموم، نه تنها کمیته صلیب سرخ؟ مثلا شما میگین که یک مؤسسه وقتی که در یک منطقه میره فعالیت آغاز میکنه باید با گروه های درگیر در اوجه و اونا رو در جریان بگذارم. از مثلا مثال میتیم مؤسسه IMF، شاید فعالیت اونا در نورستان اونا هم رو در جریان گذاشته بودن، اما وقتی که به کرانمنجان آمدن مورد حمله قرار گرفتن. چرا شما یک مؤسسات دست به دست هم داده یا یک کمپاین بزرگتر را آغاز نمی کنین، شروع نمی کنین تا تمام طرف های درگیر نیازمندی مردم را در نظر بگیرن و فعالیت شما را مانع نشن؟
قانون، ببینید در مورد سوالتان باید بگویم که قانون بین المللی بشر دوستانه که اساس کمیته کاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و البته در مجموع نهضت صلیب سرخ و هلال احمر تشکیل میده، در اوجا به وضاحت گفته شده که تمام طرفین درگیر در منازعات مسلحانه باید اقدامات لازمه را به خاطر جلوگیری از خطرات در مقابل مؤسسات که خاصتا اهداف بشری داره در یک منطقه بگیرن و این قانون بین المللی بشر دوستانه توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ ترویج میافه و ما کوشش میکنیم تا حد و اندازه آخر که قانون بین المللی بشر دوستانه را در بین نیروهای مسلح، در بین مخالفین مسلح، در بین جامعه مدنی، در بین بزرگان قومی و بالاخره در بین مردم ترویج بدیم، تا این که تمام اویده کسایی که داخل جنگ هستند در افغانستان، در جنگ دخیل هستند و رول فعال و عمده دارند در افغانستان، در جنگ افغانستان، اونا مسئولیت هایشان نسبت به قانون بین المللی بشر دوستانه درک بکنن که بلی. یکی از بخش های قانون بین المللی بشر دوستانه امی حمایت از فعالیت های بشری است و ای مکلف میداند تمام طرفین درگیر در منازعات که راه را برای کمک های بشری هموار بسازد.
تشکر رحیمی صاحب. مننه یوسف صاحب. رحیمی صاحب خبری مواورید. یوسف صاحب، یه بل موضوع مطرح شد چه دقیقا وی مؤسسه چه په هر سیمه که په البته پلورو پرتو سیمه که چه هلته خلق دیر اړینو مرستو ته اړتیا لري، هلته فعال دي، طبعا هغوی ته باید مرستې ورسوي. په ښارونو کې خو طبعا ډېرې مؤسسې فعال دي او ممکن شاید د کوم مشکلونه لري د امنیت له پلوه. دلته د قومي مشرانو، د دینی عالمانو رول تاسو څومره ارزوئ؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر مؤسسه چې غواړي په یوه ځای کې کار وکړي
نو اول باید خپل ټولنه ته ماغه ټولنه ته مراجعه وکړي او د دوی ستونزې د ټولنه د خلکو څخه وپوښتي چې کومه ارسه کې دوی زیات ستونزې لري او مشکلات لري، د دوی ستونزو د حل لار څه ده، او د خپل د قوم د مشرانو نه د دیني علماو نه او کتلې شي اتا د مخالفینو نه که دوی کومک وغواړي ز متيقن ما وصل په سلو کې دا تاسو ته ویلی شم چې هغه مؤسسه کولای شي چې په ساحه کې کار وکړي. خپل کچیر ته ټولنه د مؤسسه سره همغږي وي او لاس سره یو کړي نو مؤسسه هیڅکله نه متضرره کیږي. خو بعض وختو کې غټه ستونزه دا ده چې په لرو پرتو ساحو کې چې څوک فعالیتونه کوي نو تر هغه لرې ساحې پورې چې څو رسوي په لاره کې ډېرې ستونزې او خطرونه ورته موجود وي.
شکل یک مشکل دیگری که از سوی موسسات بشری بین المللی مطرح شده میگن که فعالیت های خیریه و فعالیت های غیر نظامی که توسط نظامیان بین المللی در افغانستان انجام میشه با هم خلط شده و آمیخته و این هم یک مشکل را به بار آورده و موجب افزایش حملات شده. انجینیر صاحب یوسف، نظر شما چیز در این مورد؟
در این رابطه ما گفته میتونیم که موسسات خیریه چندین بار جلسات در این رابطه داشتن که هیچ وقت کمک‌های نظامی با کمک و کمک‌های خیریه مؤسسات بشری یک جا نشوند که باعث از این میشن که اعتمادی که بالای مؤسسات خیریه هست اونمو از بین برن و جار جنجال های زیادتر بر مؤسسات خیریه ایجاد بکنن، چرا که در بعض ساحات تو شدن که مثلا نظامی ها یک روز به بدون لباس نظامی رفتن کمک های خیریه را توزیع کردن و روز دیگر در لباس نظامی بودن. اینمی مسائل اعتماد بعضی کسا بالای مؤسسات از بین میرن و ای زیادتر مؤسسات حال فعلا در صدد ازی هستن و کوشش میکنن که از کمک‌های نظامی در کمک‌های خیریه که از طریق مؤسسات کمک کننده و بشری هستن یک جا صورت نگیرن.
بله صاحب، تشکر. خب به آخر برنامه نزدیک میشیم. رحیمی صاحب، میخوایم نظرتان رو بشنویم که به خاطر کاهش حملات و خشونت در برابر کارمندان مؤسسات امدادرسانی و خیریه باید چی اقدامات سردست گرفته شود؟
قسمی که من در آغاز بحث هم گفتم که بعضی از مؤسسات بشری در اوایل که حکومت جدید در افغانستان حاکم شد امی فعالیت های خود مدغم کردن به یک سلسله مدغم کردن به پالیسی عمومی بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان، ولی فعالیت های بشری کاملا یک بخش جداگانه است که میتونه به متضررین منازعات مسلحانه کمک بکنه در افغانستان. اینا بعدن درک کردن، خودشان فعلا تمام مؤسسات بین المللی بشری و یا داخلی بشری فعلا درک میکنن که با حرکت کردن در یک همگام با استراتژی عمومی نظامی و آوردن صلح در افغانستان نمیتونن اینا فعالیت های خود را پیش ببرن. پس بی‌طرفی و غیر جانبداری و همچنان فاصله گرفتن از سیاست ها و استراتژی های نظامی میتونه یگانه هلال مشکل از اینا فعلا در افغانستان است. پس اونا فعلا درک کردن و حرکت میکنن به طرف بی‌طرفی و غیر جانبداری و همچنان به طرف فاصله گرفتن از استراتژی نظامی و استراتژی نظامی و سیاسی در کشور که میتونه البته یگانه راه بر پیش برد فعالیت های بشری در افغانستان باشه.
رحمی صاحب مننه. محترم سروری صاحب، تاسو په دې ارتباط باندې څه وایست؟
زما په نظر باندې بشری فعالیتونه په افغانستان کې څنګه چې په ټول پروګرام کې باسر باندې وشو لستون سره مخ دي، هیله مولا ټول خو نه دغه د کڅ دولت د قسم مخسلم مخالفین دی او یا هم د نور ډلې دي چې نه په ځان مخالم مسلم مخالفین باندې تل یو نه هم په دولت باندې. هیله مودا ده چې یو بشری فعالیت یو بشری عملیات هغه وخت سره رسیدای شي چې هغه مستقل او بی پرې وي. که هر کله دغه فعالیتونه کې دغه عملیاتو کې ځینې مداخله صورت ومی او یا د خپل استقلالیت له سوال لاندې د دې استقلالیت له سوال لاندې لار شي خپلواکي، نو په هغه صورت کې نه به غاډین کسان ته لاسرسی وسی او نه به مغه لازم مرستې غوښتې تر سره سي. نو هیله مدا ده چې ټول هغه خواوی چې په افغانستان کې په جګړه بوخت دي او یا په نظامی عملیاتو باندې بوخت دي، لوغونم هیله ده چې بشري ادارو ته اجازه ورکړي تر خپل فعالیتونه په خپلواک ډول باندې او په بیپرې ډول باندې سرته ورسوي. په دې کې د بشري ارګانونو ته هم یو مسؤلیت متوجه ده چې دوی باید خپله خپلواکي او بېطرفي او دغه بېپرېتوب وساتي. که دوی هم خدا نخواسته له کومې خواسته چې په جګړه کې درګیر دي له هغوی سره خپلې اړیکې وساتي، او یا هم هغه ګروه چې د مخالفین له خوا نه تل هدف ګرځېدل دي له هغو سره اړیکې وساتي، او یا کوشش وکړي د هغوی له موټرونه یا د هغوی له وسایلو نه او یا هم د هغوی له ملاتړونو استفاده وکړي. دا به واقعا هم دوی ته ستونزې ایجاد کړي، او هم هغه ادارې چې په بېپرې ډول دغه خدمتونه سرته رسوي هغوی ته به هم ستونزې ایجاد کړي، ځکه چې بیا په هغه وخت کې تفکیک د دغو دواړو ادارو بیا زیات مشکل ده چې کوم ادارات له درګیر خواهو سره تړاو لري او کوم ادارات واقعا خپلواک دي.
تشکر انجینیر صاحب یوسف، شما اگر خواسته باشین میتونین که اضافه کنین.
بله و با خیلی زیاد زکه چه واقعا که خیریه طولنه یا بشری طولنه خپل کارونه خپلواک توګه سر ته ورسوي او بیپری وي، نو دغه نتیجه به ډیره ښه وي. او بل زما توقع له دولت او یا له مخالفینو نه دا ده چې د بېوزلو خلکو لپاره د دوی دا زمینه مساعده کی تر څو خیریه ټولنې وکولی شي چې خپل کومکونه په ساده توګه او په اسانه توګه بدون له دوی د فشار څخه خلکو ته ورسوي، نو دا به په ښه توګه کېدلی شي چې په آینده کې خیریه مؤسسات خپل کار ته ادامه ورکړي، او هغه خلک چې د خطر سره مخ دي د هغوی لپاره کومک او مرسته وکړي.
تشکر از شما انجینیر صاحب محمد یوسف، مسئول موسسه آشیانه، ولید اکبر سروری سخنگوی سرمیاشت، عبدالحسیب رحیمی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، و همچنان از تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی که در بحث ما اشتراک کردن، از همکاران تکنیک و همچنان از وایس کاکر در تهیه برنامه تشکر میکنیم. شنونده های عزیز، برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.